اودن کو د مشال ډیو په خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت د ورځې 12 بجې شوي په دې غړي کې ساسل پرا یو شمیر ریپورټونه لرو کورنۍ ونړيواله ورسپار ته بکتنه هم کوو خو لمړي ورځونی ساجملتا چې تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی د شمالي وزیرستان خلک غوښتنه کوي چې شوال د وسلوالو څخه پاکول وروسته د دوی خپل سیمو ته ستانه کړل شي د قبایلی سیمو پارلیماني غړي د فاټا لپاره د مختص شوی بجټ نه خوشاله نه دي او د پولند په مرکز وارسا کې تر زرګونه کسانو د حکومت د پالیسیانو پر ضد مظاهره کړې ده دا خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې زنګلونو چلغوزو ته زیان رسیږي خو حکومت دوی ته د ورتلو اجازه نه ورکوي د خبرې پرین په بنو کې د بکاخیلو زانیخیلو او کابلخیلو قبیلو مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړي دي د بکاخیلو قبیلې مشر حاجی شمنواز خان پرین مشال ریډیو ته ویل د پاکستان فوج لخوا د وسلوالو څخه د شوال سیمې د پاکولو وروسته حکومت ته پکار ده چې دوی خپل سیمو ته ستانه کړي
کوبل خیل زانی خیل بکا خیل شاول دے دغه خلک دای چې پداکشه دے بلچا خسان شتا چې غیټ دی اغه د میج یو خپل امدن دی ا دغه میج اجازهت غوړي میشته د خپل شاول آزاد شي داسې خبره نشي مانلای چې اغه چګنی د میج د بال بچری زی چګنی کنه بل څوک خوري ملک خو میج را د حکومت امن د پوره پریشای و
په جرګه کې د کابل خیلو قبیلی مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محمد نصیر مشال ریډیو ته ویل چې د شوال د خلکو ستونزو هوارولو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده او ډیر سر به د قبایلو د مسلې هواري شي د قبایلی سیمو د پارلیمان ځینې غړي وایي چې د پاکستان حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالی کال بجټ کې د قبایلی سیمو لپاره مختص شوي پیسې کافي نه دي د پاکستان حکومت د 2018 او 2019 مالی کال بجټ کې د فاټا د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 21 ارب روپۍ بیلی کړي دي خو د کورمینا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیسې د ضرورتونو په مقابله کې ډېرې کمې دي
څوس خبره را لري چې دا هر کله دا خبرې کیږي هیڅ کله هم زموږ بجټ ایکسټینډ نه شوی مګه 19 ارب دی دوکا دی هغه نه علاوه ټول د بجټ کتاب وګوره بجټ کتاب کې وسره څلور ځای ریپورټ ذکر شوی دی چې په هغه کې یوخه خبره لري چې د لیویستن قوانې زیات شوی خو هغه هم څه زیات شوی په کار د قبایل لپاره چې نور ته 5000 زیات دی په کار د قبایل د شل زره زیات کړي وای
یاد دې وی چې د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جمعې په ماخام د قبایلی سیمو د کډوالو بیا ودانه او د امنیت په ګډون د مختلفو کارونو لپاره په بجټ کې 100 ارب روپۍ یاد کړی پاکستان او امریکا د سرمایه‌کاری او تجارت مکو زیاتول لپاره په همکارۍ ټینګار کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر ناوخته مشال لیډیو ته برالګل شوی خبره پڼه کې ویل شوی دی چې د جون په 2مه او 3مه نیټه په نیویارک کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تجارتي مکو پړه یو کانفرنس شو په دې غونډه کې د پاکستان پلاوی مشر وفاقي وزیر خرم دستګیر کوله په غونډه کې د زراعت او ټیکنالوژي په ګډون د مختلفو لارو په ذریعه د تجارت او سرمایه‌کاری مکو زیاتولو ترڅنګ د خصو په کار روزګارم خبري وشوي په پیښور کې د بارانونو سخت او بادونو لوجې 15 تنه ژوبل شوې دي د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم ای او چارواکي نن مشال لیډیو ته ویل چې پرون په پیښور کې د بارانونو لوجې د کورونو چتونو راپریوتو په نتیجه کې 15 تنه زخمیان شول په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وای ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمن سر رسمي سرحد نه دی او پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو پټن ځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي 13 میاشت په بلوچستان کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تر وجل کې دورستو پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت ښه ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ورپریږدي چې ویزه ورسره نه وي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عثمان کاکړ په دې اړه نن مشال ریډیو ته ویل
نو دا سم آباد حکمرانان چې دی اسٹیبلشمنت چې دی هغه دا ډېر غلط کوي موږ په سینټ کې په دې باندې باس کړی دی دا په دې باندې دا ډېر مهمه مسله ده دا د لکونو کړو د انسانانو مسله ده
په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال مشال ریډیو ته ویلو چې هغه د افغانانو ویزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره په تماس کې دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د پولند په مرکز وارسا کې تیر ورځ زرګونه کسانو د حکومت د پالیسیانو او په دې هیواد کې د کمیونیست واک د ختمېدو د ویشتمې کلیزې په مناسبت مظاهره وکړه. مخالفه ګوندونو ویلي پرون 500 سره کسانو په دې مظاهره کې ګډون وکړ، خو پولیس وایي د مظاهره کوونکو شمیر شاوخوا 10,000 وو. په همدې حال کې د پولند د واکمن لا اینڈ جسټس ګوند مشر ویلي دي چې د حکومت پالیسۍ مخ په ښه کېدو دي او د پولند د خلکو په ژوند کې بهتري راځي. د ایران په ملاتړ د عراق شیعه ملیشو ویلي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ولکې لاندې په فلوجه ښار کې به لاغروستو کارروایي وکړي چې ولسي وګړي دغه سیمه پرېږدي. د شیعه پیرا ملټري ځواکونو اتحاد د یوې لویې ډلې مشر هادي الامیری ویلي تر څو چې په فلوجه کې کورنۍ میشتې وي تر هغې به ورته نه داخلیږي. نوموړي دا خبرې پرون د فلوجه ښار بهر په یوې سیمه کې خبریالانو ته وکړې. او اخیری خبرداری، پوتین وایي د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر کنټرول لاندې راکا سوبې ته داخل شوې دي. د شام د بشري حقوقو سار ډلې چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرونی ویل د روس جنگي الوتکو د جون په 3 نیټه په هما صوبه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د پوز د شام پوز اتوانېدو چې د رکا سنډو ته ورسیږي. دا اداره وایي په دې جګړه کې لږ تر لږه 26 وسلوال او 9 حکومتي سرتیري او ملیشیا ځواکونه وشل شوي دي. د شام فوج تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې انیسا جمل باندې کول. تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي خبري د شوال سیمه کډوال وای سیمه لوسلوالو پاک اعلان شوی او هلته ځنګلونو په خښي چلغوزي هم نیلام کیږي، نو باید چې زر تر زر خپل سیمه ته ولېګل شي.
کاتو امن روسلای یو خپل خالد پر پرژدا چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي په وکو کاته پروټه کا درون خرڅه وي یا لیلام کاوي دا خو عوام سره ظلم دی.
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي وای د قبایلی سیمو لپاره خودل شوی بجټ ډیر کم دی او زیات دی کړل شي.
هلته خلکو پسیزی او کورونا د آبادولو دپاره خلکو ته روپۍ ورکول ضرورت دی. هلته د خلکو آبادکاري پکار ده. په نور پاکستان کې خو دا شی نشته دی، هغه خو ویجاړ دی، ړنګ دی، ختم دی، تباه دی.
د افغانستان ولسی جرګې له پاکستانه غوښتي چې د هندوستان په څیر له دوی سره ښې او دوستانه اړیکې وساتي، خو یو کارپوه وایي ښکاري نه چې پاکستان به داسې وکړي.
خو دومره خبر نه دی پاکستان چې کوم سیاست کوي. افغانستان دوی ته هغه خلک دی، هغه قوم دی، هغه کې سمون پکار دی چې راشي.
د سوات منګر کوټ کې یو شمیر جینکو له 15 زیات تعلیم نه دی ترلاسه کړی، ځکه چې دلته کې د جینکو لپاره میډل او های سکولونه نشته او ځینې جینکۍ د هلکانو په سکول کې سبق وایي.
زمونږ استاد مونږ سره ښه وکړه، مونږ یې داخل کړو، مونږ نورو جینکو بچې 15 پاس کړو نو بیا وای بس کړو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د شمالي وزیرستان د بکخیل، جاندی خیل او قابل خیل وزیرو قبیلو مشران وایي په سیمه کې ځنګلونه او په خښیو چې غوزی تبا کیږي، نو په کار چې حکومت دوی زر تر زر خپل سیمه ته ستانه کړي. په بونو کې تیر ورځ یو وار بیا د یوې جرګې د لارې د یادو قبیلو مشرانو تور ولګو چې حکومت د دوی یوازنې آمدن چې غوزی په بهرنیو سوداګرو خرڅوي. د دوی په خبره حکومت د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان کړي، نو په کار ده چې دوی ورته وس ولېګل شي. حکومتي چارواکو پر دې اړه څه نه دی ویلي. د جرګې نور تفصیل د سیمې د مشال دو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
په دې موقع د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر په ګډون د درې واړو قبیلو د سر مشرانو په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دوی غوښتنه وکړه چې د کلیر کېدو وروسته د دوی ته خپله سیمه شوال ته د تلو اجازه ورکړل شي، ځکه چې د دوی په وینا د دوی د چلغوزو فصلونه د ضایع کېدو په لورې روان دي او ځنګلونه یې غیر محفوظه شوي دي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې مشر حاجی شم نواز خان وایي:
کوبل خیل، زانی خیل، بکاخیل، شاول د دغه خلک دی چې په دکشه دی بلچا خسان شته چې غیټې دی هغه د میج یو خپل امدن دی. دغه میج اجازهت غوړي میج ته د خپل شاول آزاد شي او په داس طریقه چې هغه سرنګ میج د نیکو د پلور دی واخ نه چګنه کنه خپل غیټې کړل او په مثال هم په سوداګرو مخرسوله داسې خبرې نشي مانلای. چې هغه چګنی د میر د بال بچ ریزی چګنی کنه بل څوک خوري ملک میر د حکومت امن د پوره پریشای و.
د جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز خان وویل د دوی زنګلون او چلغوزی په بهرانی سوداګرو خرڅولې شي سو دوی د خپل سیمه ته پریدي
او حکومت یو کیسه کړی دو چې را غیټه دې میځو ټکا درون ته ورکوي دا خو میش خپل غار دی یا میش خپل وطن دی کته امن روسته یو خپل خلک پر پرش ده چې خپل غیټه خرڅ کو بل بچی ته رزي په وکو کته پر ټکا درون خرڅه وي یا لیلم کاوي دا خو عوام سره ظلم دی نو میش سره دا ظلم نو کو بدا که سمو نور لنجیر وځي نن چې ځان غزای بل کوم ټکا درته ورکو اسبې مسره برید دوا هکو ته مسره میروسه دوا هکو
جرګه کې موجود شمالی وزیرستانه کمی اسمبلی غړی محمد نذیر خان وویل دوی په دې لړکې یو کمیټه جوړه کړې چې د متعلقه چارواکو سره به ویني او د مسالې حل بغواړي.
ها کو په زور هر نه سګنه میز نه نه د خبره خو سٹارټ وخستا دا ان شاء الله چې کله دې مو ته لیست روکو هغه لیست زو جرنل سیب تعالی زو پولیټیکل ته ویل زو او زه امید ورکو حکومت ته ګرنټي ورکو چې دا دې میز حق دی ان شاء الله میز دا غوړي د غازن غزیو په دغه لر دې می یو خبره ګرنه نه دوکنه او یو چې غلا شي بیا نقصان کو چې نن ز ډیماند جاي اسکو او چې جاي زکه ډیماند باندې او ان شاء الله عمل هي کیږي.
مشران وویل دوی به د خپلې غوښتنې پوره کولو لپاره خپلو جرګو مرکو ته دوام ورکوي او خپل حق به په هر صورت غواړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار د جمعې په مازدیګر د دې هیواد د 2018 او 2019 مالي کال لپاره د 34 ارب او 94 ارب روپۍ بجټ وړاندې کړو. په دې بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره یوازې 100 ارب روپۍ ایښودل شوي دي چې پرې ځنو د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړي او وایي دغه پیسې چې زیاتره به د کډوالو په واپسۍ او امنیت لګیږي نورې پرمختیایي پروژې به همداسې پاتې شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
په وفاقي بجټ باندې د قبیلی سیمو د پارلمان غړي وایي چې دوی له دې بجټ نه خوشاله نه دي ځکه چې د دوی تمه وه چې فاټه د ترهګرۍ ځپلې سیمه ده نو حکومت به ورته خصوصي پیکیج اعلان کړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین وویل چې فاټه کې تعلیمي نظام ختم شوی دی او خلک یې له بېکورۍ ژوند تیروي نو د دې سیمو لپاره 21 ارب روپۍ کلیز بجټ هیڅ معنا نه لري. پکار و چې حکومت دې سیمو ته خصوصي پاملرنه ورکړی وا. نو مولي زیاته کړه
د فاټا د پر په کار دا وا چې دوی خاص پیکج وای د خلکو واپس روان دي 100 ارب روپے اعلان کو وشو په 100 ارب مخک کال هم خو په مخک کال کا په 100 ارب روپے شه 55 ارب روپے کوم د کنا ته کلتی دا ورکړل شو له ا باقیا هم مشتا تر اوسه پر مخیا سره ملا شو نه دي. حال ته خلکو واپس زی او کورونا د آبادولو د پر خلکو ته روپے ورکول ضرورت دي. د حال ته خلکو آباد کاری پکار دا په نور پاکستان شو دا شای نشته دی هغه جاړ دے رنگ دے ختم دے تباہ دے لیکن اگر دے پارا چکو مدہ مشتا وکو دا کو منہ پکشان اعلانی نو
حمدہ شن دا کرمینا دا کامی اسمبلی غڑی ساجد حسین توری اویل چے دا قبیلی سیمو لپارا پا بجٹ کی اس نشتا
افسوس خبر را رہے دا ار کلی دا خبری کی اس کل ہم زمان بجٹ ایکسٹینڈ نرے شوائے مگا 19 ارب دے دکا دے اگر اللہ وار ٹول دا بجٹ کتاب ہو گو رہا بجٹ کتاب کی بسیر چلور زیر رفاٹا ذکر خبر خوان
بلاکستان خبر تنگی ڈیم وزیرستان کے ڈیم بومل زومل ڈیم دے پارا دے کال دے پارا پیسے کی ضروری اور اہم خبر ادا زمون د فورسز تنخواګانې د پاکستان آرمی د پولیس او د غنور فورسز برابر نه وي لکه موږ سره د یو قسم لزیاته وو هغه الحمدلله هغه ممکن نه هغه قبایلو ته واغست هغه تنخواګانې نن هم دومره شولې چې څومره زمونږ د فوج څومره تنخواګانې څومره د سټیبل فورسز تنخواګانې هم دومره تنخواګانې زمونږ د لیبی ز اور خزادار هم
یاد دي چې د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وفاقي بجټ وړاندې کړی دی په کوم چې بعد د پارلیمان غړي د ګل په ورځ بحث کوي او لدی رستو با په متفقه توګه د بجټ منځوري ورکوي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د مشال ریډیو ځانګړې مرکه د افغان سولې بهیر ستونزې
دا مشکل دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دي پردی دي
له پاکستان سره د افغانستان اړیکې
چې پاکستان خپل خاوره اول د افغانستان په خلاف استعمال ته پرینشتي او پاکستان چې د هند سره خپل شخړه په افغانستان کې نه کوي
پر تورخم دروازه له افغان وګړو د ویزو غوښتنه
دلته د ډیورن کرښو د چنګلزانو پر مستحمل کړل او یو ولسمشر وځای کړ
له پخوانی ولسمشر حامد کرزی څخه مودا او نوري پښتني په یو تفصيلي مرکه کې کړي چې د پېښور په وخت د ماسپښین په درنیمو بجو اوریدلای شي
پښتونخوا ملي عوامي ګوندوي د پاکستان لخوا د تورخم پر لار
اردوونکو دغه ریپورت هم تاسو ته دراورو او زه تاسو ته وایم چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دغه مرکه نن مونږ تاسو ته خبرو اوس دغه ریپورت ته ورزو په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر تر وځل کېدو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د امنیت خساتلو لپاره به نور هغه افغانان نور پرېږدي چې به زور سره نه وي د کار افغان حکومت او پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون راوپارو افغانستان ډیورنډ کرخه رسمي نه بولی خو پاکستان وایي دا حق دی چې افغانانو ویزی او پاسپورت وغواړي بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درکوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي د پاکستان لخوا د تورخم پر لار ویزا نه لرونکو افغانانو نه پرېښودلو مسله به په سنټ کې راپورته کړي د دې ګوند یو سنیټر عثمان کاکړ نن مشال رډیو ته وویل چې ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه بولی نو ځکه دا ورته د منلو نه ده چې افغانان به د ډیورنډ کرخي اغاړه خیبر پښتونخوا یا بلوچستان ته په ویزا ځي
من کله هرته دی من بلته دی کله هرته دی حاضر دی د کله بلته دی حاضر څه ده او د خو کو کله بلته دی ځکه هرته دی غو مشاهده دی کروندې دی روزګار دی تاګور اتک دی کور دی عزیزان دی قربان دی نو دا سم آباد حکمرانان چې دی اسټابلیشمنت چې دی هغه دا ډیر غلط کوي موږ په سنټ کې پر دې باندې باس کړی دی اور سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی یعنی کہ مر پر دے باندھ خبر کری نی او راتن کے وقت دیم کو دا په دې باندې زاده رېم مسله ده دا د کوم کورو انسانانو مسله ده
پاکستان د تورخم پر لار له افغانانو څخه د ویزی غوښتل تر هغه وروسته پیل کړل چې دوه هفته وړاندې په بلوچستان کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې وو وجل شو نو موله سره د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت هم وو پاکستانی چارواکو ویلي چې پر افغانانو د ویزی سختی د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړي د ملا منصور تر مرګ وروسته د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي ویلي وو چې که افغانان په خپل خوخنځي نو په زور به وشړي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وایي دغه سکارونه پاکستان کې د ترهګرو له پټنځینو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي
ملا منصور الته کې بلوچستان کې کلاو ګرځیده او هغه پر ډرون کې مرکړه ده پاسپورت ورکړې شو او آئیډنټیټی کارډز یو د شتګر ته ورکړې شو نو هغه غلطیانه په ټولو لپاره زور د کمزورې باندې شروع کی او افغان ریفیجیز ټول ته پته چې هغه د ټول نه کمزورې دي او هر افغان ریفیجی چې کوم دلته اوسي هغه د شتګر ویل هغه حواله سره یا هغه چې په دشت ګرده کې ملوثي دا هم غلطه خبره ده نو زه خو دا وایم چې دواړو طرف ته پکار دي چې یو بل سره کینی او خبرې وکړي او په خبرو دا مسلې حل کړي
د تاریخ پوهانو په خبره د ډیورن تړون د 1993 کال د اکتوبر په 12مه نیټه د افغان امیر عبدالرحمن خان او برتانیې د هنری مورتمور ډیورن ترمنځ لاسلیک شو افغانان وای دا تړون د سلو کالو لپاره و چې وخی لا ډیر وختي ختم شوه خو پاکستان وای دا نړیوال سرحد دی اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې هغه په دې اړه د پاکستانی فوج د مشر جنرال راحیل شریف سره په رابطه کې دی ترڅو د تورخم اب افغان کډوالو د ستونزو په اړه سره خبرې وکړي
دا مشال ریډیو ده
د افغانستان ولسی جرګې د سلما د برېښنا بند هیواد د خیرازی زری پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم بللې د ولسی جرګې غړو د سلما بند افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوستۍ او خو اړیکو بیلګ وګڼله دغه بند پرون په هرات ولایت کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودري لخوا پرانستل شو. لدی ورستو د افغانستان ولسی جرګی غړو ل خپل غونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستانه وغوښتل چې د هندوستان په څیر له دوی سره ښې اړیکې وساتي. نور تفصیل د خان محمد سین په دې رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له گاونډي هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په سیر د افغانستان سره د گاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو گاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو تر څنګ درېدلی او ټول امکانات یې د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستانه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د سلما د بند پرانستل د هیواد په تیره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودي له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومته غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل، د هند وزیر اعظم او افغان ولسمشر د افغانستان په هرات ولایت کې د دوستۍ په نوم د بند پرانیسته کړې او له دې وروسته د افغانستان ولسي جرګې غړو له خپلو ګاونډیو او په خاصه توګه له پاکستانه غوښتي چې د هندوستان په څیر له دوی سره ښې او دوستانه اړیکې وساتي. آیا پاکستان کولی شي چې د افغانستان په اړه د هندوستان پالیسي خپله او له افغانستان سره دوستي جوړه کړي او که څنګه؟ په دې اړه مو په پېښور کې له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ مو برابر کړی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په هرات ولایت کې د سلما بند چې د دوستۍ بند نوم هم ورکړل شوی رسمن پرانیستو. نریندرا مودي د بند پرانستې په مراسمو کې د وینا پر وخت وویل چې دا بند د هند او افغانستان ترمنځ د اعتماد او خوشبینۍ نښه ده. تر دې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دا ښایي چې هند په ښه ډول له افغانستان سره دوستي کوي. په پېښور کې د سیمیزو چارو پوه افراسیاب خټک هم افغانستان ته د هندي وزیر اعظم سفر د ټولې سیمې په ګټه بولي او وایي پاکستان هم کولی شي چې خپله کګه پالیسي سمه او د هندوستان په څیر کړي. نوموړی وایي که څه هم د افغانستان په اړه د پاکستان د موجوده پالیسیو راتلونکی نشته، خو بیا یې هم بدلیدل ګران دي.
خو دومره خبر نه دي پاکستان چې کوم سیاست کوي. افغانستان دوی ته هغه خلل دی، هغه خوب دی، هغې کې سمون پکار دي چې راشي. څوک یې د سمون نه وي راغلی نو د نورې خبرې پاکستان اول کول به نه شي، که کوي بیا به هغه ځای نه شي. نو پکار ده سیاسي تعلقاتو کې ښېګډ راشي، بدلون راشي، نو د نورو خبرو ته بهوجې نه اواره شي. هر ځای چې دا خو چې کوم سیاست د پاکستان روایتي افغان پالیسي ده، دا خو ډېره غلطه پالیسي ده. غلط سیاست چې دی افغانستان ته هم تاوان رسول دي، پاکستان ته هم تاوان رسول دي. یقین دی چې دا پالیسي خو آینده نه لري. او غوره خبره به دا وي چې څومره زیات چې پاکستان په دې تلینو راځي چې دې بل نوی نظر واچي او دا سیاست غوره کړي چې هغه د افغانستان او پاکستان ملکونو منځ کې دا روزګار جوړ کړي. ډلو منځ کې نه پاکستان حکومت باید دلته دندې خوښې کړي.
افراسیاب پټک وایي د هندوستان برعکس پاکستان تل په افغانستان کې د حکومتونو پر ځای له ډلو سره اړیکې جوړې کړې دي. د په خبره پاکستان لومړی د حزب اسلامي سره او بیا یې د طالبانو سره اړیکې جوړې کړې. نوموړی وایي د پاکستان دغه سیاست ناکامه دی او په کار ده چې په پرمختیایي پروژو کې له کابل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر ویلی دی چې 200 نورې پروژې هم هند په افغانستان کې عملی کړې دي. بلخوا مودی ترهګری د افغانستان او سیمې لپاره یو غټه ستونزه وبلله او وی ویل چې د لمین زوړو لپاره یې باید ګډه مبارزه وشي. اپراسیا پټک وایي چې پاکستان لر د هند او افغانستان ترمنځ مخ په زیاتېدونکو اړیکو باندې خپه کېدل نه دي پکار، ځکه چې افغانستان خپلواک هیواد دی او چې له چا سره غواړي اړیکې جوړولی شي. همدارا څرګندونې په پیښور کې د پاکستان مطالعاتي مرکز مشر فخرالاسلام هم کوي، خو نوموړی وایي که چیرې له افغانستان سره د هند اړیکو له وجې د پاکستان په امنیت اثرات غورځېږي نو بیا به پرې پاکستان ضرور خپه کېږي.
کوم پورې چې د هند او د افغانستان تعلق دی، هغه هند چې کله هم په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي، د خلکو د ولس د خیګړې کارونه کوي، هغه پکار ده چې هغه جریان ولري او هغه جاری پاتې شي او هغه ته مونږ د قدر په نظر ګورو. خو که چېرته دا اړیکې د پاکستان د سیکیورټي په معاملات د امنیت په معاملاتو سره اثر غورځي نو بیا پاکستان و ارومرو په هغه باندې خپل خفګان او خواشینی سرګندوي.
خو پر اسیا پټک وایي په افغانستان کې د هند لخوا د سلما بند په څیر د پرمختیایي پروژو نه هیڅ چاته خطر نشته. که یو خوا خټک د پاکستان لخوا د افغان طالبانو سره په مرستو نیوکه وکړي نو بیا فخرالاسلام تور ولګاوه چې د پاکستان طالبان هم په افغانستان کې شتون لري. خو دواړو پر دې موافقه وکړه چې باید پاکستان، افغانستان او هندوستان د یا ډیم په څیر پرمختیایي پروژو کې له یو بل سره همکاري وکړي. اردن کو رپورٹ موارد د مشال ریډیو خبری غړی ته وغوښتې دلته کې د هارون بچا په غو کې دا خوندور سندره ورو
ستاد نفرت نظر ته د زړه ارمان وایم تمرا سوکړه دا چیز دې ته هم باران وایم ستاد نفرت نظر تہم دس ارمان تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی اغا قاتل تا چپٹا کا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دے تہم باران آئے ساد نفرت نظر تہم دزڑ ارمان
مشال راډیو ته وګستې د هرم بچا په کې مو سندره اوریدله دولسنی بجی شوی او نساء جمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوی د خبرو لاندې جوړو.
د شمالي وزیرستان مشران وای په شوال کې ځنګلونو او چلغوزو ته زیان رسیږي، خو حکومت دوی ته د ورتلو اجازه نه ورکوي. دا خبره پرون په بنو کې د بکاخیلو، زانیخیلو، کابلخیلو قبیلو مشرانو د یوې جرګې پر مهال کړې ده. د قبایلي سیمو د پارلیمان ځینې غړي وایي چې د پاکستان حکومت لخوا د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره مختص شوي پیسې کافي نه دي. د پاکستان حکومت د 2018 او 2019 مالي کال بجټ کې د فاټا د پرمختګ په برخه کې د ځانګړي پروګرام لپاره 20 ارب روپۍ بیالي کړي دي. پاکستان او امریکا د سرمایه کاری او تجارت مکو زیاتولو لپاره په همکارۍ ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر ناوخته مشال لیډیو ته پرالیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د جون په 2 او 3 نیټه په نیویارک کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تجارتي مکو په اړه یو کانفرنس شو. په پېښور کې د بارانونو سختو بادونو له وجې 15 تنه ژوبل شوي دي. دا خبره د خیبر پختونخوا د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې کړې ده. په پاکستان کې پښتون ملت پاله ګوندونه وایي ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ رسمي سرحد نه دی او پاکستان ته د راتلونکو افغانانو لپاره د ویزو ضروري کولو خبره د وسلوالو پټنځایونو څخه د مخ اړولو لپاره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې 13 میاشت په بلوچستان کې په ډرون برید کې د افغان طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته پاکستان اعلان وکړل چې د امنیت ښه ساتلو لپاره به نور هغه افغانان نه ورپرېږدي چې ورسره ویزې نه وي. د پولینډ په مرکز وارسا کې تر ورځې ګونه کسانو د حکومت د پالیسیانو په دې هواد کې د کمیونیست واک د ختمېدو د 20مې کلیزې په مناسبت مظاهره وکړه. او د ایران په ملاتړ د عراق شیعه ملیشو ویلي دي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر ولکې لاندې په فلوجه ښار کې به لاغې وروستو کاروایي وکړي چې ولسي وګړي دغه سیمه پرېږدي.
او دونکو دا و نیسا جمل چې تاسو ته د مشالډو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. په دې نیمه کې د نورو پورتونو ترڅنګ دا هم اوري چې د سواد په منګرکوټ کې یو شمېر جینکو له 15 زیات تعلیم نه ترلاسه کړی، ځکه چې دلته کې د جینکو لپاره میډل او های سکولونه نشته. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي احمد الله ته وښي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د مسلم لیگ نن حکومت د 3.5 ارب روپۍ خپل څلورم بجټ په قومي اسمبلی کې پیښ کړو چې پکې خساره 2.48 ارب روپۍ ظاهر کړې شو. په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې 10% اضافه وکړې شو او د مزدورانو کم نه کم اجرت 4000 روپۍ مقرر کړې شو. ورسپانه لیکي چې په بجټ کې د زراعت د ترقۍ لپاره مثبت او تعمیري ګامونه د پورته کولو اعلان وکړې شو. که حکومت په تیرو کلونو کې د زراعت لپاره کار کړی وي نو دا نقصان به کم نه کم شوی وي. حکومت لپکار دی چې زری څنګ ته ترقی ورکولو لپاره دی په سرکاري کچ کوټلی ګامونه پورته کړی. ورسپانه لیکي چې حکومت لخوا د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او پنشنو کې اضافه یو ښه کار دی، خو د اضافه موجوده شیډول صحیح نه دی. د اول نه تر 15 گریډ ملازمینو په تنخواګانو کې زیاته اضافه پکار وا، ځکه چې دغه ملازمین د کم وسایلو او ګرانۍ له وجې زیات متاثر کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې خو اپوزیشن بجټ مسترد کړو، خو په راتلونکي وخت کې چې کله په بجټ بحث شروع شي نو ښه تجویزونه به مخې ته راشي. حکومت لپکار دی چې مثبت او تعمیری تجویزونه په بجټ کې شامل کړي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خزانه وزیر بجټ پیش کولو پر وخت وویل چې ملکی معیشت تر اپه خطرات کم شوې دي او ملک د ترقۍ په لار روان دی. ورسپانه لیکي چې په ملکی او غیر ملکی قرضو سود ورکول یو لوی چیلنج دی او په 13 میاشتو کې په قرضو د سود ورکولو په مد کې حکومت 1.5 ارب روپۍ ورکړي دي. نو په کار ده چې حکومت د نوره قرضه نه اخلي او د معیشت د ترقۍ لپاره د ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې شناختی کارت په درسته نړۍ کې یو مهم او حساس قومي دستاویز ګڼل کېږي. د شناختی کارت جوړولو قومي ادارې نادرا د سمارټ شناختی کارت فیس د 1500 روپۍ په ځای 400 روپۍ کړو، کم چې د ستاینې وړ ګام دی. ورسپانه لیکي چې حکومت لپکار دی چې شناختی کارتونو سره سره د بیلونو ادایګۍ نظام کې دی د اولس لپاره زیاتې نه زیاتې اسانۍ پیدا کړي، ځکه چې د بیلونو ترلاسه کول او د دې جمع کولو نظام هم د شناختی کارتونو ترلاسه کول ولو پشان د اولس لپاره یو مشکل کار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبر ایجنس لیکي د افغانستان په هرات کې د سلما بند مکملېدو سره د هند او افغانستان اړیکې لا نوري ښې شوې دي او دغه پروژه به د سیمې په پرمختګ کې اهم مهم رول ولوبوي. بلخو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې باید اسلامي نظرتي کونسل پر ښځو د کېدونکو تشدد خلاف اهم څه بیان ورکړي او دغه د مخنیوي لپاره کار وکړي. د دوه مقالو غټي برخې له فرخنده صدرو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د هند وزیر اعظم نریندر مودی په افغانستان کې د هند په مرسته د جوړ شوی سلما برېښنا بند پرانیسته وکړه. دغه ډیم په 300 میلیون ډالر جوړ شو چې د هند لخوا په افغانستان کې د سرمایه کاری یو تازه مثال دی. دغه ډیم لومړی د هرات په غربي سیمه کې په 1906 کال کې جوړ شوی و خو وروسته بیا په جګړو کې وران شو او اوس د هند او افغانستان 1500 انجینرانو په مرسته بیا جوړ کړل. افغانستان ته د تلو وړاندې وزیر اعظم نریندر مودی په ټولنیزو رسنیو اول دغه ډیم د هند او افغانستان د دوستۍ یو نښه ده. له دغه سره به د افغان ولس کورونو ته رڼا ورسي، ډیرو ته به روزګار ترلاسه شي او دغه به د سیمې د پرمختګ یو سبب وګرځيږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په تیر یو کال کې د هند سره خپل تعلقات د پاکستان په مقابل کې ښه کړل. د پاک افغان اړیکې په دې وروستیو کې په کابل او نورو سیمو کې د ترهګر بریدونو او پر پولا د شخړو لوج یو ځل بیا خراب شوي. ولې بلخوا اشرف غنی وایي هند یې په سیمه کې یو ډیر ښه ملګری دی او غواړي د دغه هیواد سره په ګډه د سیمې د پرمختګ لپاره کار وکړي چې یو مثال یې سلما ډیم هم دی. هند پر دغه هیواد کې تر اوسه د 1 اربو ډالرو د بیا ودانۍ په مختلفو پروژو کار کړی دی او وزیر اعظم مودی وایي د سلما ډیم سره به 15 اویا اکړه ځمکې ته اوبه ورسیږي او دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ګټوره منصوبه وګرځيږي. هند په افغانستان کې د سړکونو د جوړولو په یو شمیر منصوبو هم کار کوي. بلخوا ډیلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې له هغې وروسته په اسلامي نظریاتي کونسل او د دغه ادارې په قانوني حیثیت تنقید پیل شو کله چې د دغه کونسل مشر مولانا اختر شیرانی ول یو خاوند کولای شي چې خپل ښځه په ورو ووهي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ډېر وضاحت هم ورکړ چې یو سړی په کومو حالاتو کې ښځه وهلی شي، خو په دې اړه یې څه ونه ویل. که چیرې غلطي د سړی وي نو بیا به ښځه څه کوي او یا بیا څه کول پکار دي. ورسپاڼه لیکي دا خو یوازې ښځه نه ده چې غلطي به کوي، که چیرې سړی څه غلطي وکړي نو آیا په قانون کې د هغه لپاره څه سزا شته او یا پرې تر اوسه مولانا شیرانی څه بیان ورکړی دی؟ ډیلی ټایمز لیکي د داسې قسمه بیانونو سره په اسلام کې د ښځې رول او حقونو ته زیان رسیږي او بیا په یو انسان تشدد د اسلامي تعلیماتو خلاف خبره ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. نړۍ د سکوهنی یا باکسینګ د اتل محمد علي په مړینه خفګان څرګند کړي. له افغانستان نه تر امریکا سیاسي او غیر سیاسي مشرانو د تسلیت پیغامونه خپاره کړي او د لوبو د دغه اتل ورسته یې درناوی وړاندې کړی دی. محمد علي تیره جمعه د 44 کلنۍ په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. نور د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د سکوهنې د نامتو او افسانوي اتل محمد علي د مړینې په اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خواخوږۍ، تسلیت او د هغه روح ته د درناوي پیغامونه خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ټویټر پاڼه د محمد علي د مړینې په اړه لیکلي، د ټولو دورو اتله او ستر انسانه روح دې خاد اوسه. ولسمشر غني لیکلي، محمد علي خودله چې هوډ او زحمت ستر ویاړونه په برخه کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي، د نړۍ د بل هر کس په شان د او میرمنې مشل اوباما د محمد علي په مړینه خواشینی دي. ولسمشر اوباما ویلي، محمد علي نړۍ ته ټکان ورکړ او نړۍ د ټولو لپاره غوره ځای وګرځاو. په کنتاکي ایالت کې د محمد علي په پلارني خر لوی ویل کې هم خلک غمجن دي او دغلته بیرغونه په نیمه ځوړن حالت کې دي. د لوی ویل خاروال ګریک فشر هم د دغو خلکو له ډلې څخه دی.
Today we as fellow Louisvillians join the billions whose lives
they way nan mung la hago milliardono kasano sara yose kigu aw khwashini sargandaw che haga pre ages kadaw da haga miras almanzu aw la Muhammad Ali cha da haga sala amala che fal plarni tatu bi hewad aw nade te kadi di man na kaw. Greg Fisherwell atalla mung gwaadi che 15 usule la nor sara sharikdu parzan bawar راسخه عقیده، تعهد، درناوی او مانویت. د درون وزن سوکوهون کې جورج فورمن چې له محمد علي څخه ماته خوړلې وه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د وجود یوه لویه برخه ترې جلا شوې ده. محمد علي د تیرې جمعې په ماښام د 74 کلنۍ په عمر د تنفسي ستونزې له امله چې د پارکنسن ناروغۍ په نتیجه کې ورته پیدا شوې وه له دې نړۍ څخه.
تاسو د رضوان مراد نه ریپورت اوریدو د باکسینګ یا د سکوهنې د تل محمد علي په اړه باندې چې تیر ورځ په امریکا کې وفات شو. د مشال ریډیو خبري غړي ته غوښتې دلته کې د نغمې په غو کې د خوندور سندرو نغمه په غکی تاسو سندر اوریدا د مشال ډیو خبري غړي ته وګستئ. رازو راپورونه تا د امریکای ولسمشر تر دغه هیواد په خوانی او سفارتکارانو او پوزي کمانډانانو یو خط لیکل دي. دوی په لیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې د امن د ټینګ ساتلو او ترهګرو سره د مقابله لپاره کافی پوزیان پریږدي. دا براسې حال کې دا چې امریکای ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې په خیری کال کې دی او د څېړونکو په خبره باید افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه اخیری فیصله وکړي. نېشنل انټرسټ مجله کې چاپ شوی د دې لیک غټي برخې له بشیر ګواخورو.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته د خط کابل کې د امریکایي پخوانی سفیرانو ریان کراکر، زلمی خلیلزاد، جیمز کننګم او رونالد نیومن ترڅنګ افغانستان کې د امریکایي پخوانی او پوزي قمندانانو جان ایلن، ډیوډ بارنو، جان کیمبل، سټینلی میکریسټل او ډیوډ پیټریاس او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکایي پخوانی او ځنګړو استادو جیمز ډوبنز، جنرال فیلډمن او مارک ګراسمن لیګل دي. په لیک کې غوښتنه شوې چې افغانستان کې دی د ترلاسه شو بریاو د ساتلو لپاره 10,000 امریکایي پوځیان پریښودل شي. د دوی په خبره افغانستان کې په 13 کلونو کې ډیر پرمختګ شوی او د دې پرمختګونو د ساتلو لپاره ضروری ده چې هلته امریکایي ځواکونه پاتې شي. دوی ولسمشر اوباما ته ویلي چې د خپل حکومت په پای کې دی افغانستان کې د پوره پوځیانو د پریښودلو داسې یوه پریکړه وکړي چې راتلونکي ولسمشر ته د ځواکونو د وستلو فیصله اسانه کړي. په نېشنل انټرسټ مجله کې خبر شوې د لیکي په منځني ختیځ او په ځانګړې توګه د عراق او شام یادونه شوې ده چې له هغه ځایه د ترهګرۍ اور افغانستان ته هم خورېدلی شي. دوی د القاعده د وسلواله ډلې یادونه کړې چې په 2001 کال کې په نیویارک کې په نړیوال تجارتي مرکز کې کړې برید له افغانستان نه پلان کړی و. د پخوانی سفارتکارانو او پوزی جنرالانو ویلي چې که افغانستان کې امنیتي تشه رامنځته شي نو القاعده او داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله پکې خپلې پښې ټینګولې او پراخېدلې شي. د لیک تر مخه افغانستان پر یو ښه جمهوري سفر روان شوی دی. دغلته د طالبانو د حکومت په پرتله میرمنې آزاد کار کولی شي او په میلیونونو هلکان او جنکۍ ښوونځیو ته ځي. په خط کې راغلي چې افغانستان په سیمه کې د امریکا یو ښه اتحادي ملګری دی او پکې امریکایي پوځیان پاتې کول به ورسره لویه همکاري وي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته د پخوانیو امریکایي پوځي جنرالانو او سفارتکارانو په دې لیک کې همداراز ویل شوي چې افغانستان لا هم په پاکستان کې موجودو وسلوالو ډلو د خطر سره مخ دی چې امریکا کولی شي د مقابلې لپاره د افغان ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دوی په خبر افغانستان کې د کافی امریکایي ځواکونو پاتې کول به افغانانو سره د امریکایانو د ژمنو تایید وي.
له بشرګواخ مو مخاله اوریدا. همداراز یو بل رپورټ هم لرو. د مشال ریډیو د ګندارا په نوم انګریزي څانګې یو راپور کې ویلي چې که څه هم پاکستان په قبایلي سیمو کې د کلونو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، خو جنوبي پنجاب چیرته چې وسلوال مرکزونه لري اسلام آباد پرې سترګې پټې کړې دي. دا چې ولی تفصیل په دې رپورټ کې اورو. پاکستان که څه هم په تیرو څه باندې 43 کلونو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره کړي، خو په پنجاب صوبه کې یې په وسلوالو ډلو سترګې پټې کړي. په دغه صوبه کې وسلوالې ډلې ډېرې پیاوړې شوي او سیمې ته یې لوی خطر جوړ کړی. د نړیوال بحران په وړاندې د مبارزې برسلز میشته ډلې رپورټ وایي باید چې په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو پر ضد په دوامداره توګه مبارزه وشي، چې دارنګ په پاکستان دننه او بهر د وسلوالو لخوا د تشدد مخنیوی وشي. رپورټ وایي باید چې پاکستان د وسلوالو په اړه امتیازي پالیسي ختم کړي، ځکه چې د دې پالیسۍ له وجې په پنجاب کې د لشکر جنگوي او لشکر طیبه په څیر سغدریزه ډلې په ځانګړې توګه د مدرسو او جماعتونو له لارې ځوانان له ځان سره ملګري کوي. د جنوبي پنجاب په بهاولپور کې خبریال الیاس رضا د یاد رپورټ سره موافقه لري. نوموړي له مشالډو سره په خبرو کې ویل چې سغدریزه وسلوالو ډلو په بهاولپور، راجنپور، ملتان او سلیمان غرونو کې پیاوړي مرکزونه جوړ کړي دي. نوموړی زیاتوي وسلوالو ډلو د ځوانانو ګمارلو او روزلو لپاره تربیتي مرکزونه او د غواکړل شوو مالدار خلکو د پټولو لپاره ځایونه هم جوړ کړي. رضا وایي د پاکستان امنیتي ادارو لخوا په جنوبي پنجاب کې د وسلوالو په پټنځایونو حملو په دغه سیمه کې د وسلوالو نیټورک یا جال ته تاوان نه دی رسولی. د دفاعي چارو پوهه عائشه صدیقه بیا وایي په قبایلي سیمو کې د ځنو وسلوالو ډلو په څیر پنجاب کې اهم داسې وسلوالې ډلې شته چې د پاکستان په امنیتي ادارو د بریدونو پر ځای هندوستان کې حمله کوي او په افغانستان کې له وسلوالو سره کومک کوي. د دې په خبره د پاکستاني ریاست او پالیسۍ په سیمه کې د ترګرۍ سبب ګرځېدلی. نوموړی زیاتوي پاکستان له پخوا راهیسې په هغو وسلوالو ډلو تکیه کوي چا چې په افغانستان او هندوستان کې تشدد ته دوام ورکړی، خو د پاکستان په امنیتي اسټیبلشمنټ کې ځینې بیا کابل او دلی د پاکستان د سلامتیا لپاره خطر ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته وګورئ. د سیمه ایزو چارو پوه پراسیب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ د جنت غوندې خایسته سیمه د ترګرو په اډا بدله کړې ده. تفصیل د شاهین منیر نه ورو.
افراسیاب خټک لیکي چې د پاکستان د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ نه یوازې دغه د جنت غوندې خیسته سیمه د جنگ په میدان بدل کړه، بلکې د دغه ځای د ترهګرو یو داسې اډا جوړه شوه چې د ټولې نړۍ ترهګر پکې دیره شو. دې وسلوالو ډلو د سیمې مشران وجل او د هغې په نتیجه کې چې کوم خالی ځای پاتې شو هغه په خپلو قوماندانانو ډک. دې وسلوالو نه یوازې په پاکستان کې بریدونه کول، بلکې د پولې هغه خواته هم په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. افراسیاب خټک وړاندې لیکي اگر چې په دې سیمه کې یو شمیر پوځي عملیات تر سره شو بیا هم د ترهګرو د کمانډ او کنټرول نظام اوس هم په خپل ځای دی. د عملیاتو سره یو کار وشو چې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې، د میرانشاه او میرعلي بازارونه ړنګ شو، د خلکو د لکونو روپو سامانونه ورک شو. افراسیاب خټک لیکي د وزیرستان د بیا جوړولو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، کورونه یې بیا ودان کړل شي او خلکو له سیاسي واک ورکړل شي. په ښکاره خو اوس هم پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو چارې پر مخ وړي، خو په حقیقت کې ټول واک د پوځ سره دی. افراسیاب خټک په پای کې درې تجویزونه ورکوي. لومبی دا چې پاکستان د نور د افغانستان په اړه د ستراتیژیکي جوړتیا پالیسۍ ته د پای ټکی کېږدي. دویم دا چې په قبایلي سیمو کې د سیاسي او انتظامی اصلاحات زر تر زر عملي کړي، او دریم دا چې د بې کوره شو خلکو د بیا ودانۍ لپاره د یو داسې کمیټي جوړ کړي شي چې د قبایلي سیمو د پارلمان په غړو او قبایلي مشرانو مشتمل وي، او هم د هغوی په نگرانۍ کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونه پر مخ لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د سوات لری پرته سیمه منګرکوټ چې د کشوري تحصیل یو لوی کلی دی، یو شمیر جینکو په کې پنځمه زیات تعلیم نه دی ترلاسه کړی. هغه ځکه چې دلته کې د جینکو لپاره میډل او های سکولونه نشته. که څه هم ځینې جینکۍ د هلکانو په میډل سکول کې سبق وایي، خو د زده کوونکو، استادانو او سیمو خلکو په خبره دغه سکول هم د فرنیچر په ګډون یو شمیر اسانتیاوې نه لري. زموږ خبریال نیاز احمد خان دغه سکول ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی چې د سکول د یبیز د کون کې په غک پیلېږي.
زمنګ استاد منګ سره خو کړه منګ داخل کړو، منګ نور جنکو بچي پنځم پاس کو نو بیا وای بس کړو.
د غک د شپږم جمعه د کون کې الماس ته چې د خپل اتو نور ملګرو سره د هلکانو په سکول کې زده کړې کوي. الماس وای چې د کلی یو شمیر جنکۍ سبق ویل غواړي، ولی په کلی کې د جنکو د پنځم جمعات نه وروسته د سبق ویلو جدا ودانی نشته، او د هلکانو په میډل سکول کې په سبق ویلو مجبور دي. د هلکانو میډل سکول یو استوي استاد پښمن وای چې د کلی یو شمیر نور ماشومان هم زده کړې کول غواړي.
فرنیچر هم نشته، بالکل یوازې دغه ما دو می دامې لکه داخل کړ د دې وړو د کجینکې دی کال کاندې جی ډېر سبق ډېر شوخت دی، خو دو ته ماحول مهیا نشته جی چې دو د دې جینکو د تعداد زیات شي.
د منګرکوټ دغه میډل سکول ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې نږدې د پرامري سکول نه شلېدلې ټاټونه په کمره کې خواره کړې دي. په دغه اړه د سیمې یو اوسیدونکی ګل محمد چې په سعودي عربستان کې روزګار کوي وایي چې د سکول نشوالي له وجې د دوی ماشومان د زده کړو څخه پاتې کیږي.
زما یو ماشوم په دې سکول نه پنځم نه وته، ډېر قابل و، خو چونکې زما وس نه کېده چې ما لری لیګل وې، حالات خراب دي، نو کور به سبق وي او په کشوري په سکول کې پرایویټ داخله کړو. اوس ماشاءالله نه هم تر رسیدل، او دا مهرباني د حکومت نه زمونږ دا چې د مونږ بولډینګ تیار دی چې مونږ له میډل کې.
د کلی یو بل اوسیدونکو محمد کمال وایي چې دوی خپل ماشومان د مجبورۍ لوجه د هلکانو په سکول کې زده کړو ته پریښود دي، ولې په زرګونو آبادی لرونکي کلی ته خپل سکول پکار دی.
د حکومت خو دا دعوی کوي چې مونږ جنکو ته لکه تعلیم لازمی دی، او حقیقت دی چې لازمی دی چې د یو مور تعلیم یافته نو هغه بچی به صحیح، خو د هغې باوجود هغه سهولت چې کم او یا هغو ته هغه معیاري تعلیم ته هغو نه شي رسېدی، په دې وجه چې دا تکلیف دی چې یاره زمونږ دا سکول میډل یا لسم یا دو لسم دا نه دی، نه اتم هم نه دی، پنځم دی.
د کشوري تحصیل کونسل میاسید چې د حکومتي پارټۍ سره تعلق لري او دغه سیمې مشر دی، د جینکو سکول جوړولو په اړه وایي
کله بدلتي د پنځمه پورې ماشومی سبق ووي نو فردر داغې نه بیا تعلیم پاتې کېدو، نو داغې دپاره بیا مونږ لاړو ایجوکیشن والا سره مونږ خبره وکړه، او هغه ایڈجسٹمنٹ په حال مونږ په دې سکول کې کړی دی. نو په حال انشاءالله او په دې کې زمونږ مخکې خبرې روانې دي د خپل ایم پی اے سره، انشاءالله مونږ کوشش کوو چې دلته کم پرایمری سکول چې دی گرلز هغه میډل ته دغه شي.
د منګرکوټ اوسیدونکو وایي چې دغه سیمې او نږدې نورو کلو کې هم د جینکو سکول نشته، او یو شمیر جینکۍ د هلکانو سره په ګډه په یو کمره کې په سبق ویلو مجبور دي. دوی د دولت څخه دغه سیمه کې د جینکو لپاره جدا های سکول جوړولو غوښتنه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غوږستی. زو افغانستان ته د سولې په نوم د خوست د څلورو سرحدي ولسوالیو د ځوانو ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ چې له څه مودې راهیسې پیل شوې وې، تېره ورځ د تڼیو په ولسوالۍ کې د پایلوبې په کولو سره پا پای ته ورسېدې. تفصیل له نجیب الله لوخیل اورو.
یاد سیالی چې د اولمپیک ادارې په چوکاټ کې د ګربزو، تڼیو، باک او ترېزې ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ ترسره شوې. د چارواکو په وینا موخه د ځوانانو په منځ کې د سولې د مفکورې خورول او د بیلابیلو نشو څخه د ځوانانو راګرځول وښودل شول. د ځغاسته پایلوبه چې د تڼۍ په ولسوالۍ کې د 3 کیلومتره په اوږدوالي ترسره شوه، د یادو ولسوالیو شل ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. د تڼۍ ولسوال محمد اکبر زدران د یادو سیالیو په تړاو مشال رادیو ته داسې وویل:
په دې کې زموږ د سولې یو پیغام نغښتی و چې خپل وطنوالو ته، خپل هغه مخالفو ورونو ته چې زموږ په دې ملک نه په بدیا یا په داخل کې دي، دغه ته دا پیغام ورکوو چې دا وطن د توسې دی، د خلک د توسې ورونه دي، زمون مو دي، ورونه مو دي. په دې خاوره کې موږ تاسو خپوړی کړي، او په دې خاوره کې به موږ تاسو عزت وي، او په دې خاوره کې به موږ تاسو مرګ وي. نو راځئ
د پایلو به لومړی مقام د ګربز یو تنځوان عبدالولی او همدارنګ متیع الله او جهان الله چې د تڼۍ ولسوالۍ ورزشکاران ول، په وار سره دویم او دریم مقامونه لاسته راوړل. د دې سیالیو د لومړي مقام ګټونکو ته یو واره د بایسیکل او دویم او دریم مقام ترلاسه کوونکو ته د افتخار مډالونه ورکړل شول. د پایلوبي ګټونکو دریو تن ورزشکارانو عبدالولی، متیع الله او جهان الله هم په خپلو خبرو کې پر وسلوالو غږ وکړ چې نور د جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دی یوځای شي.
پښتانه به دا دو چې باید په ورونه چې جګړې ته لمن وایي، باید جګړې لاس کړي او جګړې ته لمن ونه وایي، رشید خپل وطن ته سوله غوره کړي، د جګړې نه لاس واخلي. موږ راتلونکي داسې غوړو چې داسې سیالۍ په لاره وچوله چې دا زموږ وطن دی، کوره ډېرې په ګاټه دي، یو خو دیني شهید کونه به خلک په امن کې وي.
پیغام هم دغه دی چې وطن کې والا راشي، ځوانان د نشهید کو څخه مخ وګرځوي.
د یادو سیالۍ په پای کې د اولمپیک ادارې او د تڼۍ ولسوالۍ د مقام له لوري هغو رسنیو او خبریالانو ته ستاینلیکونه ورکړل شول چې د ورزشي فعالیتونو په انعکاس او ورزش د ځوانانو د هڅونې په کار کې ونډه اخیستې ده. په دې سیالیو کې د ورزشکارانو لوري د سولې د سمبول په توګه په قفسونو کې اسارې کوترې هم هوا لوري ته والوزول شوې.
اوردونکو هم دې سره د مشال ډو سرانې خبرونه پای ته رسیږي. منور شاه او نیسا جمل به درته نورې خبرونه پر مخ بوزي، خو دلته کې د شکیل ناس په غو کې داسې نه راوړو.
چشمانوں کے آگا کر دے